له غرمه نمخ کې لس بجې دی د ازادي رادیو د بلې یو سات خبرونه ته مو زه رضوان مراد هر کلی کوم. د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو پیښو او مهمو تحولاتو په اړه درته په دې خبرونه کې ریپورټونه لرو. دا راز دوه اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه هم د خبرونه په دوهمه برخه کې اورېدل شي. خو خبرونه د افغانستان د دې سات په مهمو خبرونو پیلو.
په هلمند ولایت کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو خواوو ته مرجوب لاوختي. نن سهار د کابل جلال آباد په لویه لاره کې د ائتلافي ځواکونو پر یک مالتي کاروان حمله شوي. په هرات ولایت کې دوه سوداګر او دوه امنیتي کسان تښتول شوي. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په ایران کې د انتخاباتو د نتیجې له اعلان څخه وروسته د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ اخو ډب شوی او د پاکستان جنگي الوتکو په جنوبي وزیرستان کې ځینې سیمې بمباري کړې دي. پورا خبرونه واوري. تیر ورځ په هلمند ولایت کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې شپږ تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د هلمند والی ویان داود احمدی د آزادۍ رادیو ته ویل چې په وژل شوو کې یو پولیس او پنځه تنه وسلوال طالبان شامل دي. د دغه را څرګنده کړه چې په دې پیښه کې دوه پولیس ټپیان شوي هم دي، خو څو میله وسله د پولیسو ګوتو ته ورغلي دي. د طالبان ویان قاری یوسف احمدی ادا کوي چې په دین خطه کې چې د لشکرګا او نهر سراج ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې شوه ده یو لستنه پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي، خو د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي دا ادعاوي ردوي. نن سهار د کابل جلال آباد په لویه لاره د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو پر اکمالاتي کاروان حمله شوې ده. د لغمان د والی ویان سید احمد صافی د آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې حمله کې یو ټیلر موټر او دوه امبولانسونه سوځېدلي دي. د څرګنده کړه چې د پولیسو په ډزو کې یو وسلوال طالب ټپي شوی، خو پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دې پیښه کې اووه تنه پولیس وژلي او څلور اکمالاتي ټیلري سوځولي دي، خو د لغمان ولایت سیمه ییز چارواکي دا ادعاوي ردوي. د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د جګړو له امله پوزې ته راغلي او نور یې نشي زغملی. د دې ولسوالۍ قومي مشران او سپینګیري وایي چې درمندونه یې وسوځېدل او د کال ټوله خواري یې په اوبو لاهو شوه او د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی وایي کچېرې په بالامرغاب ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه همداسې دوام وکړي، نو دوی په دې سیمه کې ژوند نشي کولی. د لویدیځ زون د ساحوي پولیسو د قوماندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي وایي چې دوی د ائتلافي ځواکونو په ملاتړ له یوې میاشتې راهیسې په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځپلو لپاره د طوفان په نوم پوځي عملیات پیل کړي او په سیمه کې د امنیت د ټینګښت تر وخته پورې به دوام وکړي. د هرات ولایت امنیتي مسولین وایي چې تیر ورځ دوه تنه سوداګر د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. په هرات ولایت کې د ساحوي پولیسو ویاند عبدالرؤف احمدي د آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه سوداګر د غوریانو ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې تښتول شوي او لا تر اوسه یې درک نه دی معلوم. وړمه ورځ د هرات ولایت د کشک کوهنه په ولسوالۍ کې هم دوه تنه امنیتي مامورین تښتول شوي وو چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی و. د هرات امنیتي مسولین وایي چې د څلورو وړو تښتول شوو کسانو د پیدا کولو او خوشي کولو لپاره هڅې دوام لري. او د امین جان خوستی د صرافۍ شرکت د راپور له مخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو اروپایي یورو 70 افغانۍ، یو سټرلنګ پاوند 70 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 500 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 621 افغانۍ. دا وته د مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه. نړیوال خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د ایران په انتخاباتو کې په لنجمن شکل د ولسمشر احمدی نژاد د بیا ټاکل کېدو په عکس العمل کې د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ اخو ډب پېښ شوی. میر حسین موسوی چې په انتخاباتو کې د احمدی نژاد نږدې سیال و، د ایران د انتخاباتو نتیجې خطرناک لوبه بللې ده. خو احمدی نژاد په یوې تلویزیونی وینا کې وویل چې د جمعې د ورځې انتخابات په آزاد او عادلانه ډول ترسره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن ویلي د ایران د انتخاباتو نتیجې له نږدې څاري او هیله لري چې دا انتخابات به د ایران د خلکو د خوښۍ سره سم ترسره شوي وي. راپورونه وایي چې د پاکستان د پوځ هوایي ځواک په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو مشر بیت الله مسعود پر سنگرونو حمله پیل کړې دي. د عملیات وروسته له هغې پراخ شوي چې دې وسلوالې ډلې د طالبانو د یو مخالف عالم د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ګواښ کړی چې د وسلوالو سخت دریځو د ماتولو لپاره به د پاکستان ځواکونه خپلو حملو ته دوام ورکړي. وسلوالو بیا د پاکستان د پوځ د عملیاتو په ځواب کې د سرحد ایالت او د دغه هیواد په نورو ښارونو کې بمي بریدونو ته زور ورکړی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد به د اتومي بمونو د جوړولو پروګرام د پرمخ بیولو لپاره د یورانیمو د غني کولو پروسې ته دوام ورکړي. پیم یانګ خبرداری ورکړی چې د هر هغه هیواد پر ضد به د جګړې ګام واخلي چې په سمندرونو کې د دغه هیواد د بیړیو د درولو هڅه وکړي. دا خبرداری یوه ورځ وروسته له هغې ورکول کیږي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غوڅ اکثریت پر شمالي کوریا د اتومي تجربې په خاطر نوي بندیزونه تصویب کړل. تمه ده چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن په یوې وینا کې د خپل حکومت بهرنۍ پالیسي اعلان کړي. نتانیاهو به له فلسطینیانو او عربي نړۍ سره د اسرائیلو د اړیکو او د سولې پروسې په اړه خپل تګلاره څرګنده کړي. او د چین پایتخت پیکینګ ته نږدې سیمو کې د اپیمو د کروندو د معلومولو لپاره د دغه هیواد پولیسو د لومړي ځل لپاره له هیلیکاپټرو کار واخیست. د یو ساعت لپاره هیلیکاپټرو پیکینګ ته نږدې غونډیو باندې د اپیمو د کروندو عکسونه او ویډیوګانې برابرې کړې او د پولیسو ځمکنیو ځواکونو ته یې وسپارلې. خو د چین خبري آژانس سینهوا وایي د پلټنې دغه عملیات کامیاب نه ول.
لس بجې او و دقیقې دي. ملګرو ملتونو له ناټو غوښتي چې د افغانستان په اړه هر پریکړه کې د ملکیانو سلامتي او د خلکو پرمختګ ته جدي پام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې یو شمېر ولسوالیو د امنیتي حالت د ښه کولو لپاره به لازم عملیات ترسره کړي. په شمال ختیځ سیمو کې د ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لیست خپور شوی دی. د ایران د وروستیو انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته په دې هیواد کې د مظاهرو د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د نښتو حال هم درکو. ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې اورېدلی شئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ملګرو ملتونو د ناټو له دفاع وزیرانو څخه غوښتي چې د دې لپاره چې د ملکیانو مرګ ژوبله کمه شي په افغانستان کې د خاصو ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر څرنګوالي غور وکړي. د ملګرو ملتونو خاص استازي دا خبره د ناټو د دفاع وزیرانو ته وکړه. د ښاغلي کایډي د څرګندونو نور جزئیات اسمت سروان وړاندې کوي.
د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای ایډي له کابل څخه د ویډیوي ارتباط په وسیله په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو ته وویل: زه افغانستان ته د نورو ځواکونو د رالېږلو هرکلی کوم، خو څرنګه چې د ځواکونو زیاتېدل او د جګړو شدت د نورو ملکي تلفاتو او د خلکو د ځورونې سبب کیږي، باید په هر اقدام کې د داسې یو حالت نه رامنځته کېدو ته پام شوی وي. په داسې حال کې چې د طالبانو د رژیم له پرزیدو را وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالي تر بل هر وخت زیات شوي، امریکا ویلي چې افغانستان ته به په زرګونو نور سرتیري ولیږي. افغانستان ته د دغو ځواکونو له رسیدو سره به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 20,000 څخه 28,000 ته زیات شي. د نورو لویدیځو هیوادونو چې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کوي د سرتیرو شمیر نږدې 10,000 ته رسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په باب څرګندونې د جمعې په ورځ کړې وي، خو ملګرو ملتونو د شنبه په ورځ ناوخته خبرې کړې. هغه ویلي دي چې د ملکیانو د مرجوبلو کامل مخنیوي نشي کېدی، خو داسې تیروتنې د زغملو وړ نه دي چې د ډیرو ملکیانو د تلفاتو سبب کیږي. په میاشتو میاشتو د رسنیو په سرټکو بدلیږي، د عام ولس د خوابدۍ سبب کیږي او په ټولو مثبتو کارونو سیوری غوړوي. کای ایډی همدارز ویل پکار ده چې د خاصو ځواکونو چې له ناټو جلا عملیات کوي پر اقداماتو له سره کتنه وشي او په دې فکر وشي چې تر څه حده امکان لري چې عملیات افغاني شي. هغه دا خبره ونس پړل چې د عملیاتو له افغاني کېدوې منظور څه دی، خو تر دې مخکې د افغانستان امنیتي چارواکو ویلي و چې نړیوال ځواکونه دي په هر راز عملیاتو کې له دوی سره سلا مشوره کوي او مخکښ رول دي افغان ځواکونو ته ورکړي شي. د ناټو د مقاماتو په وینا حاضر دمه په سلو کې څباندې 50 عملیات د افغان ځواکونو په مشرۍ او قومانده ترسره کیږي. ښاغلی کای ایډي وویل چې د عملیاتو په بیاکتنه کې باید په ټولو خواوو غور وشي او دی دا خبره تکراروي چې پر ټولو اړخونو او د هغو پر نتیجو دې کتنه وشي. هغه په پای کې وویل چې پر دې سربیره باید ټول دې ته پام ولري چې خپل پوځیان پر هغه څه خبر کړي چې افغانان ورسره حساسیت لري.
د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو د ځنګړو پروګرامونو په لړ کې د هر سه شنبه د ماپښین له دریو د مازیګر تر 5 بجو په یو نوي پروګرام کې پر انتخاباتو له ملمنو سره خبرې کیږي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ راووهئ، په مستقیم ډول له ملمنو څخه پوښتنې وکړئ یا خپل نظر څرګند کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي باندې په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدل شي. د غراز د اف ام پسل 0.5 څپه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفاتوګه اوریدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وی د هغه ولسوالیو د امنیت د برابرولو لپاره هڅه کوي چې ویل کیږي د ناامنیو له عمله به پکې انتخابات ونه شي. جنرال عبدالرحیم وردک دا څرګندونه د جمعې پر ورځ په بروکسل کې وکړه. حسیبه شهید په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر وایي د هغو ولسوالیو د امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي چې د دوی د مخالفینو په واک کې دي. جنرال عبدالرحیم وردک چې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې وروسته له ازادي رادیو سره په بروکسل کې خبرې کولې وویل هڅه به وکړي چې د انتخاباتو لپاره د دغو ولسوالیو امنیت ټینګ او انتخاباتو کې د دغو ولسوالیو اوسیدونکو ته د ګډون زمینه برابر کړي. خدای وایي ستونزه په دې ځای کې ده چې دوی ولسوالۍ نیولې شي خو ساتلې نه شي.
افغانستان مشکل مشکل ملی اردو تعداد باید موضوع موضوع نظامی ده که موجود
چه جنرال وردک ویل د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي او په دې برخه کې د نړیوالو تازه ژمنې هم ترلاسه کړې دي. دی وایي د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه په دغه لس ولسوالیو کې چې ویل کېږي د نامنیو له امله پکې انتخابات نشي کېدی، هیڅکله په دې معنا نه دي چې په شفافه توګه د انتخاباتو سرته رسول تر پوښتنې لاندې راولي. خو دی وایي بیا هم دوی هڅه کوي چې دغه وړوکی خنډ هم د انتخاباتو له لارې لري کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د شمال ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو ورسته لیست په کندوز کې د انتخاباتو د چارواکو لخوا خپور شوې ده. ل سیمه نه پرې د ازادي رادیو خبريال رپورت راکوي.
دغه خبرو شو یو لستونه ته په کتنه داسې ښکاری چې بدخشان ولایت د شمیر لپاره د 193 کاندیدانو په درلودلو سره لومړی، تخار ولایت د 122 کاندیدانو په درلودلو سره دویم، کندوز د 124 کاندیدانو په درلودلو سره دریم او بغلان د 114 کاندیدانو په درلودلو سره څلورم ځای نیسی. خو هیر د نشي چې د ګوندی کاندیدانو د شمیر لپاره بیا بدخشان د یو کاندید په درلودلو سره تر ټولو ورستای ځای لري، مګر کندوز بیا د 22 ګوندی کاندیدانو په درلودلو سره لومړی او تخار او بغلان د 14 ګوندی کاندیدانو په درلودلو سره مساویانه دریم ځای نیسی. د خزینه کاندیدانو د شمیر لپاره کندوز 12، بدخشان 10، تخار 9 او بغلان 8 تنه کاندیدان لري. د کندوز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي مشر انجینر امان الله وایي چې د دغه ولایت ولایتي شورا ته په ابتدا کې 111 تنه کاندیدان و چې 4 تنه یې په خپل خوخه استعفا ورکړه ده او 3 تنه نور یې چې ویل کیږي په خوانی وسلوالو قماندانانو کې شامل کسان دي او د انتخاباتو د قانون لمخې خپل ورسره وسلې د دایاک پروسې ته نه دي سپارلې، نو ځکه دوی په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر لخوا د کاندیدانو له لیست څخه محروم کړای شوی دي. دا په داسې حال کې چې ویل کیږي د غدریو تنو کاندیدانو خپل ورسره وسلې په خوا د ډی ډی آر پروګرام ته سپارلې او اوس د سپارلو لپاره څه نه لري. د غټکی انجینر امان الله هم تاییدوي داسې وایي.
با اونا در جریان گذاشتیم، گفتن که قبلا ما سلاح خود به دایاک و با
د دغو کاندیدانو د ایستلو موضوع مو د تلیفون له لارې له دوی سره هم شریکه کړه. هغوی وویل چې موږ خپلې وسلې پخوا د ډی ډی آر پروسې او بیا د دایاک پروسې ته سپارلي او د بې وسلوتوب مکتوب هم راکړی شوی دی چې په هماغه وخت مو اړوندو مراجعو ته رسولی دی. اوس له موږ سره هیڅ ډول وسلې نشته چې وی سپارو. نو چې داسې وي له لیست څخه ولې ایستل شوي دي په دې هکله یو ځل بیا ښاغلی امان الله.
مسله مربوط میشه به دایاک، اونا د این مورد چی راپور د بالا داده و مربوط میشه به کمیسونه.
دانو د شکایتونو د اورېدو په کمیسون او دایاک پورې اړه لري چې څه ډول راپور یې د انتخاباتو پاسنیو مقاماتو ته ورکړی دی. په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ولایتي دفتر خپل خاص نظر نشي ویلی. هیرېدنی شي چې په کندوز کې د شکایتونو د اورېدو دوتر نشته چې موږ دغه موضوع ورسره شریکه کړې وای. نو ځکه مو له ښاغلي امان الله څخه وپوښتل چې که چیرې له لیست څخه ایستل شوي خلک د ځان په باب د سپیناوي هڅه وکړي نو په لیست کې د بیا شاملېدو چانس لري که نه. داسې وویل
اګرچه بسیار خوب بود کې سوال باید از یکی از نماینده های کمیسیون
ډیر بخو چې دغه پښتنه د شکایتونو د اورېدو له کمیسون څخه شوی وای. خو بیا هم د خپلو تیرو تجربو په حساب ویلای شم چې دا وروستی لیست دی. دا به ډیره ګرانه وي چې بیا ځلي تغیرات پکې راشي.
د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دولت باید د دوی په سیمو کې روان عملیات ودروي څو خپلو کورونو او روزمره ژوند ته ستانه شي. خو امنیتي چارواکي وایي په بالامرغاب کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې عملیات به روان وي او اهم خلک باید د جګړو له کرخو لرې خوندي سیمو کې پاتې شي. نور حال زموږ د خبریال په رپورټ کې اورو.
د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ د استوګنو پرله پسې ټلیفوني شکایت په ځواب کې غرب ځونکي د سایو پولیسو قمانداني ویان سمنوال عبدالروف احمدی ازادي راډیو ته وویل د بالامرغاب ولسوالۍ استوګنو ته دوی وړاندې خبر ورکړی چې د عملیاتو تر بشپړېدو باید خوندي سیمو کې پاتې شي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست وسلواله طالبان د خپلو موخو لپاره ملکي وګړي سفر جوړولو سره د ملکي خلکو له منځه په دولتي ځواکونو حملې کوي. نو موږ میاشت راهیسې چې دغلته طوفان نومي عملیات پیل کړي پرېکړونکي به وي خلکو ته د حوصلې هیله کوو څو د خپل امنیت په غرض څه موده خوندي سیمو کې پاتې شي. د 200 ظفر قل اردو او شمال د شاهین قل اردو ګډ عملیات د ائتلافي ځواکونو په مرسته پیل شوي تمشته چې ښه نتیجه به ولري. خو دا چې د سیمې خلک په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي او د مینو پرېښودل یې ممکن دي که څنګه دا به د هغوی له خپلې ژبې واورو.
تشویش ملت مګر سره برباد شو. کښتونه مو ولګېدله. بس کوچنیانو د تندې د لوږې سره مخ دي. ګرمۍ سرفازا کوزروزې ډېرې زیاتې راباندې راغلې. نو هیله لرمه چې دغه ته دا جګپورې ته دغه زموږ پیشنهاد ورکړي. دا زموږ سره بېخي ډېر بد چلمدونه کېږي. دا بیا دلته دا قادرانې راویستلي دي. جایان کړي دي. اوالونه راغورځوي. بالا د چا په کیسه کې نه دي. ټول خرمونه طالب یو مناسه طالب وسلې د بازار شاخ او د بازار دوکانو په شاک طالب وسنه زر نه کوم چې د طالبان بازار کې وسنه
کوي کوم راحت نه بولي. نو موږ اخر په عذاب شو. اخر په ځانم تیری ته طالب یې مونږ ته لاس واړو ته حکومت یې ملاقات لاس واړو
موږ پر کوم ولر ته کوم ځای ځای نه لري چې لاس
د دې پښتني جواب لپاره چې د بالامرغاب خلک چیرته له جنگ وتښتي د غرب زنده پولیسو قمندانې ویان جواب دی ځای چارواکو مسولیت وباله. مګر کېدای شي د بادغیس والی دلبرجان ارمان سره به یې ځواب نه وه ځکه زما د پرله پسې په ټلیفون کولو سره هم خبرو ته حاضر نه شو. مګر د یادولو وړ ده چې د بالامرغاب ولسوالۍ لسګونه زره کسان ډیر سختو شرایطو کې ژوند کوي.
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې د نامتو شاعر ملنګ جان د شخصیت او شاعرۍ په اړه یو سیمینار جوړوي. په دې اړه زموږ خبریال جلال آباد رپورټ لري.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي د خپلو اسلافو لمانځنه او یادونه د ټولو افغانانو دنده ده او په تېره ملنګ جان چې یوه شېبه یې هم زړه د افغان او افغانستان نه بیل نه و. دی وایي
په دې کې به د هېواد د مختلفو ولایتونو پوهان علما ادیبان او دانشمندان برخه اخلي او د ارواښان ملنګ جان په ژوند فن او آن مقالې وایي او د شخصیت براتونکو نسل ته معرفي کوي. البته دغه سیمینار تقریبا درې برخې لري چې لومړی برخه به مقالی وي او دغه شند جمهور رئیس حامد کرزی په پیغام به پیلېږي او ځینې نورې اړوند ادارې لکه د اطلاعات فرهنګ وزارت علوم اکاډمۍ کابل پوهنتون ننګرهار پوهنتون او ځینې نورې مدنی ټولنې د فرهنګ په برخه کې کار کوي، دا غوی پیغامونه وي او د علمی مقالو وروسته بیا کنسرت برخه هم وي او دا غي نه بیا وروسته د غرمي وروسته دا ټول غډونوال به د ملنګ جان مزار ته ځي.
ملنګ جان د افغانستان نامتو ولسی شاعر و چې فلبدیه شعرونه یې هم ویل او په سیمه کې له خاص محبوبیت نه برخمن و. د ننګرهار مجلې مسول مدیر امر الله امید د شاعرۍ په اړه وایي،
ملنګ جان د وطن شتونمنه شاعر شي، د هغه په شعر کې د وطن مینا، د ولس مینا، د ولس یووالي مینا، د قام مینا، د ویښتابه مینا، د دې لپاره چې ولسونه سره یو شي، اتحاد رامنځته شي او د خپل فرهنګ مینور سره ملنګ جان ویلی شو چې د هر افغان په زړه کې ځای لري.
د ملنګ جان اصلي نوم محمد امین او د ملک عبدالشکور زوی و چې په 1903 نوي لمریز کال د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې زیږیدلی و او سواد یې نه درلود، خو د شعر لوړه قریحه یې د ډیرو باسواد تر اشعارو لوړه وه چې د افغانستان هنرمندان یې تر اوسه د خوشحالۍ په محفلونو کې شعرونه غږوي او ډېر علاقمندان لري. دا نامتو ولسي شاعر په 1906 لمریز کال د کابل جلال آباد په لویه لار د موټر د ټکر له امله په حق ورسېد او په خپله پلرنۍ سیمه بیسودو کې خاورو ته وسپارل شو. چې په دې وروستیو کې د مزار ګنبده د ننګرهار د والي ګل آغا شیرزي لخوا په ښه بڼه جوړه شوې ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له ایران څخه رسیدلی راپورونه وایي چې د محمود احمد نژاد پلویانو د تهران په شمول د ایران په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کړې دي. دغه مظاهره د محمد نژاد مخالف و چې د کاندیدانو پلویان دي هغوی کړي، چا چې ویلي د انتخاباتو په نتیجو کې درغلی شوي دي. نړیوالو هم د ایران د انتخاباتو پر نتیجو راس راس عکس العمل نه ښودلی. اسمت سروان او نور تفصیل.
پرون وروسته لدی چې په ایران کې د جمعې د ورځې په انتخاباتو کې د محمود احمدی نژاد برای اعلان شو، په زرګونو اعتراض کوونکو د ایران په بیلابیلو ښارونو کې له پولیسو سره اخوډب وکړ. مظاهره چانو د انتخاباتو پر نتیجو اعتراض درلود. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه ای له ایرانیانو وغوښتل چې د احمدی نژاد بریالیتوب ته درناوی وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر صادق محصولی چې د احمدی نژاد پلوی دی پرون اعلان وکړ چې ولسمشر احمدی نژاد په سلو کې 2.8 رای ګټلې دي، خو د امیر حسین موسوی رای 3.8 دي. موسوی شکایت کړی چې په رایو کې لاسوهنه شوې، خو د کورنیو چارو وزارت چې انتخابات یې په وسیله کنټرولیږي د هغه تورونه رد کړي دي. موسوی وایي چې دی د انتخاباتو نتیجه نه مني. هغه خبرداری وکړ چې دی به له خپلې غوښتنې تیر نه شي. پرون د ایران د پایتخت تهران په شمول په بیلابیلو ښارونو کې د موسوی پلویانو مظاهره وکړې. د ایران د انتخاباتو پر نتیجو نړیوالو راز راز عکس العملونه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیله لري د انتخاباتو نتیجې به د ایرانیانو د حقیقي غوښتنې او توقع ښکارندوی وکړي، خو د اروپایي اتحادیې ریاست په انتخاباتو کې د درغلۍ په تور او د نتیجو له اعلان وروسته په تاوتریخوالو اندېښنه ښودلې. اروپایي اتحادیې هم دا راز هیله څرګنده کړې چې د انتخاباتو نتیجه به سبب شي چې ایران د خپل اتمي پروګرام په حق له خبرو ته غاړه کشیږي. فرانسې هم ویلي چې د ایران حالات له نږدې څاري، خو کاناډا ویلي چې دا هیواد د ایران د انتخاباتو د رایو په شمیرلو کې د بې نظمیو پر راپورونو ډېره ژوره اندېښنه لري. د عربي اتحادیې عمومي منشي بیا احمدی نژاد ته په بری مبارکي ویلې ده.
روس سره هغه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر شمالي کوریا باندې د دغه هیواد لخوا د اټومي تجربه په خبرګون کې نور بندیزونه ولګول، اوس شمالي کوریا وایي چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره به خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې کله د پنړېوالو اوبو یا سمندرونو کې هر هیواد د شمالي کوریا د بیړو د درولو هڅه وکړه، نو شمالي کوریا به پر ضد د جګړې اقدام وکړي. فریده هوټ سیفی او د دې موضوع تفصیل.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پی وی لمی کې ویلي چې لمړی به د ټولو استخراج شویو پلاتونیم څخه د اټومي وسلو په جوړولو کې کار واخیستل شي او بیا به د یورانیم د غني کولو کار پیل شي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت پی لمی کې هم د شن راغلی چې کچرته متحد ایالات او متحدین یو غوړي چې شمالي کوریا څنډې تکړي او یا یې له اقتصادي محاصرې سره مخامخ کړي، نو په پوزي اقداماتو به لحظ پوری کړي. دا ګواخ د شمالي کوریا د خبری آژانس لالاري و ورځ وروسته له هغې خپور شو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پینګ یانګ په وړاندې سخت بندیزونه وضع کړل. د ملګرو ملتونو د شورا له فیصلې سره د ملګرو ملتونو د سازمان غړو هیوادونو ته دا صلاحیت ورکول کیږي چې د مځکې، هوا او سمندر له لارې د شمالي کوریا اټومي پروګرام وڅاري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیاله روز میری دی کارلو پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو په اړه وویل:
It strengthens and enhances sanctions on North Korea in five critically important areas. By imposing
دا فیصله د شمالي کوریا پر ضد بندیزونه په پنځو برخو کې تقویه کوي او پراختیا ورکوي. په کامله توګه د وسلو پر صادرولو او وارداتو بندیز، د سمندر، هوا او ځمکې له لارې د څارلو لپاره د هیوادونو ترمنځ همکاري، سو شمالي کوریا ته نه وسله داخله شي او نه هم له هغه ځایه د بندې شي. و نړیوالو موسسو څخه دا هیله چې له شمالي کوریا سره هغه مرستې بندې کړي چې د اتمي پروګرام د پیاوړتیا سبب کیږي او په پای کې د داسې یو میکانیزم رامنځته کول چې د دې پرېکړې د پیاوړتیا سبب شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو له شمالي کوریا څخه غوښتنه کړې چې شپږ اړخیزو خبرو ته راوګرځي. په شپږ اړخیزو خبرو کې جنوبي کوریا، د امریکا متحده ایالات، چین، جاپان او روسیا شامل دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار لهونه د ماخام تر وو بچو پورې دوام کوي په انټرنیټ کې هم ولولای او وایوري. په انټرنیټ کې زمونږه پته ده www.azadiradio.com. او اوس هم زموږ همکار خبرو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د افغانستان سیمه او نړۍ د حالاتو په اړه څه لیکلي دي.
د وسه خپلواک ورسپنه د کاندیدانو د روسي لیست اعلان ته اشاره لیکلې ده چې اکثره کاندیدانو ته پکار نه و چې د خپل کاندیداتوري اعلان کړي. وزکه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر په وینا ځنې کاندیدان د ملي ګټو په خلاف په اعمالو مشهور دي او ځنې رواني تکلیفونه لري. ورسپنه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو فعالیتونه څېړلې او د فرانسې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز په حواله لیکلې ده چې دوی په افغانستان کې په جنگي جنایتونو تورن دي. ورسپنه په خپل سر مقاله کې د ایران په انتخاباتو کې د وړاندوینه په خلاف د احمد نژاد په بریا تبصره کړې او لیکلې ده چې د افغانستان په انتخاباتو کې هم ممکن داسې څه پېښ شي چې وړاندوینه نه وي شوې. د هیواد دولت ورسپنه په خپل سر مقاله کې لیکلې ده چې د کاندیدانو د روستي لیست له اعلان سره د انتخاباتو لپاره تیاری یو نوی پړاو ته ننوتلې. ورسپنه په دوام کې لیکلې ده چې په انتخاباتو کې تر ټولو ستر مسولیت د خلکو په اوږو پروت ده، سو یو سم کس ته رای ورکړي. ورسپنه د خوکی انفلونزا په وړاندې د عامې روغتیا د وزارت تیاریو ته هم کتنه کړې او لیکلې ده چې په هیواد کې د خوکی انفلونزا پیښو ته د چټک ځواب ویلو لپاره 168 مرکزونه جوړ شوي دي. د اراده خپلواک ورسپنه په لیکلې ده چې د هوفیانی او اکبربای نمونه د کاندیدانو له روسي لیست څخه وستل شوی دی. ورسپنه د هیواد د جنوبي ولایتونو او په تیره بیا د هلمند ولایت امنیتي وضعیت هم کتنه کړې او د برتانیې د دفاع د وزارت په حواله لیکلې ده چې سګنې دوبه به ډېر خونړې وي. ورسپنه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مسله پورته کړې او د امریکا د دفاع د وزیر په حواله لیکلې ده چې د غیر پوځیانو مرګ ژوبله د امریکا او ناټو لپاره ماته ده. د هشت صبح نتالوتی ورسپانه بیا د جمهوری ریاست د کاندیدانو د روستی لیست خپرېدو ته په اشاره لیکلې ده چې دا لیست لا هم اوږد ده. ورسپانه په دوام کې لیکلې ده چې د خلکو د توقعو په خلاف په دې لیست کې لا هم د هغو کسانو نمونه موجود دي چې ښه سابقه نه لري. ورسپانه په جلا مطلب کې د ایران په انتخاباتو تبصره کړې او د هغې پایلې په دغه هیواد کې د دیموکراسۍ مرګ بللې. د اصلاح اوانیز دولتي ورسپانه هم د افغانستان او سیمې روسي پرمختګونه څېړلې او بېلابېل مطالبې پرې خپره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې په هیواد کې روانو امنیتي پېښو ته په اشاره د امنیت د ټینګولو په لارو چارو بحث کړی او په دې اړه ځینې سپارښتنې هم کړې دي. خو اصلاح به په خپله سر مقاله کې د مور د ورځې په پلمه د دې هستۍ په عظمت تبصره کړې او لیکلې ده چې د مور سپارښتنه دا ده چې له نفاق او بدبینۍ ځان نه وباسي. او د ملي ارمانه دولتي ورسپانه بیا په خپله سر مقاله کې د کاندیدانو د روسي لیست خپرېدو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې آیا د شکایتونو د اوریدو کمیسون خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي دي. ورسپانه د موضوع په دوام لیکلې ده چې دغه کمیسون هیڅ یو شکایت په سمه توګه نه ده څېړلې. د ورسپانه بیا د ایران د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکلې ده چې په دې انتخاباتو کې سیاسي کودتا شوې ده. او ورسپانه په افغانستان کې د لوږې او سوالګرۍ ستونزه هم څېړلې او لیکلې ده چې دا ستونزه د کمیسون په جوړولو سره نه هواریږي.
د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو د ځنګړو پروګرامونو په لړ کې د هر سه شنبې د ماپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو په یو نوي پروګرام کې پر انتخاباتو له میلمنو سره خبرې کیږي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ را ووهئ، په مستقیم ډول له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ یا خپل نظر څرګند کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له غرمې نه مخکې لس نیمې بجې دي. عصمت ساروان سره په سټوډیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
جرمني غواړي چې افغانستان ته 300 نور سرتیري واستوي څو د هوا له لارې د څارنې په عملیاتو کې مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزیر وایي چې تر انتخاباتو مخکې به لس ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي ونیسي. د ایران په انتخاباتو کې په لنجمن شکل د ولسمشر احمدی نژاد د بیا ټاکل کېدو په اعتراض کې د پولیسو مظاهره چانو ترمنځ اخوډه پیښ شوې. راپورونه وایي چې د پاکستان د پوځ هوایي ځواک په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو د مشر بیت الله مسعود پر سنگرونو حمله پیل کړي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت وایي د غیواد به د اتمی بمونو د جوړولو پروګرام د پرمخ بیولو لپاره د یورانیمو د غنی کولو پروسې ته دوام ورکړي. تمره چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن په یوه وینا کې د خپل حکومت بهرنی پالیسي اعلان کړي. او د چین پایتخت پیکنګ ته په نږدې سیمو کې د اپیمو د کاروندو د معلومولو لپاره د غهیواد پولیسو د لومړي ځل لپاره له هلیکوپټرو کار واخیست.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 باندې اورېدل شي. د اف ام په 100.5 څپه د ازادي راډیو خبرونه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفا ډول اورئ. او اوس هم مونږ پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینا. خو لومړی ژوند په شیبو کې
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزت من اوریدونکو ستړي مسی د نن خبرونه مو هم ستړي مسی یا روغبړ ته ځانګړي کړي. وا به ورو چې دا دوت خلک څنګه پالي او څه ور تر سره کوي.
موږ په ځای کې یو سړی دی، یو ورځ ډېر ستړی شوی په دې پوښتنه کې، بیا یې دا نور ته مخ را اړولی و سي. اوس زه قرآن درته وکړم چې زه جوړم، تاسې به مې پرېږدئ.
زه ومان یازی به د لینا شریفي په مرسته دا خبرونه درته وړاندې کړم.
عزت منو اوریدونکو، ستړي مسی چې د اجتماعي آدابو برخه ده، د نورو دودونو او ارزښتونو په څیر په هر ټولنه کې ځان ته ریښه، خوند او رنګ لري او ډېر ځله یې له یوې سیمې تر بلې بڼه بدلیږي. په افغانستان کې هم دغه دود یو مخ سره ورته نه دی. ومان یزي په اړه ځینې مرکې کړي چې دلی د اوریدلو بلنه درکوم.
زه خو باز محمد خادمان د غزنی ولایت د ګیلان او د ناوی ولسوالۍ د دواړو اوسېدونکی یم. کلالته اوسو کلالته اوسو. او زموږ په ټوله سیمه کې له پخوا څخه درې ځله یوې بلې وږې ته سره اړول پښتنه رواج وه. خو له دغې سیمې څخه زیات خلک مهاجر سو، له هغې خوا چې بېرته راغلو اوس نو په یوه وږه باندې پښتنه کوي. نو څه وخت چې یو څوک د میلمنو خونې ته راننوتی نو له سلام وروسته ټول خلک ورته ولاړېږي او له یوه سره په غېږ باندې پښتنه کوي. راول بیا سکینوس بیا لټول سره دویم وری پختنه کوي موږ په ځکه یو سړی د یو ورځ ډیر ستړی سوی په دې پختنه کې بیا دا نور ته مخ راړولې او سی وز د قران درته وکم چې زه جوړم تاسو به مې پرېږدي دا زموږ د پختنه طریقه
محمد رحیم کاکړ د کندهار د نایچاریم
د پښتنو په نورو سیمو کې معمولا دا روغبړ چې دا درې ځله دا اورمی غاړی د کندهار په سیمه کې دا روغبړ څنګه ده
په کندهار سیمه کې هم پیلن اوس یو رسنه سره لګی بس او نور د لاس روغبړ سره کې خو معمولا چې کوم مسافر د لیرې ځای سره راسي بیا درې واری داسې ډېر په غیش کې سره نیسي بعد داغه بیا کې په کوټه کې چې دننه سره کښینی معمولا نور توای چې شرغ لاس تاسو خپل جوړ یا سکور چنین لویان نور اقارب چې دوی ور سره پیژنې د اوغو پښتنې جنې کې مثال د اکازوی د امازوی د ټول پښتنې جنې کې
زما نوم حاجی محمد اشرف نیازی دی په قوم نیازی ما کوچه ما
د تاسو د پښتني رواج څنګه د څول پښتني کوی تاسو
کوچانو په سات حضرت وایم غیګ په غیګ پښتنه وسره کو په درې اړخ باندې مونږه سار ورتاړو یو ری خلاسته بیا چپ لاسته بیا خلاسته بیا د ازلور نږدې کو دا پیتاوی ک شرعي د مخت معلومه نه د خلک وای چې د ازلون سره ولګي کی بده کی د مسلمانانو منو محبت سره زیاتیږي بیا کینو بیا سره شروع پیو کی چې سال د خې جوړې بخیر خې جوړې کور کې د قراری د زمان د خې دی ورونه دی حتی مسافر چې په خارج کې وي دی غو پښتنه کوي امریزانو پښتنه کوي دی ورور او دی زوی چې په بل وطن کې په بل منطقه کې دی غو پښتنه کوي دا متاسفانه چې یو نوې کلتور دی افغانانو د هجرت دورې نو ورسته راولای دا خاصه د خوست موږ کوچان دي کې د خوست نور افغانان دي بس د خیل سره واخلې د مرته در کې هلته د کلک کو نشي ځان ته نه پرګري او ورمیګم دا یو لته اړ مخامخ دغه پښتنه نه راولې مته
دا یو جالب شی دی په یاد دا چې
باندې پښتنه په یاد دي موږ دا شومان ټوک بم چې کوله چې دا غیب غیب خطر مو سره وکړه چې دا لاس به ورکړه دبه چې دا لاس راته ونی موږ دا غوا ګورته وګراو شات ته بم لاس تر تاوک دای به خالی په لاس پری خدای به ډیر خجالت اسه
دمان محمد کریم د میدان ولایت په قوم مرخیل مو په لویه پسلمان خلو غړي ګمګ
پښتنې رواج تاسو خواته څنګه
همدغه پروګرام په دغه رقم چې لخي اړخ شروع کړي په درې غاشت کنه یو لبل نه غاړه ورکي او خسره نږدې سي سینه په سینه سي سره جالب شي خدا د چې وسر په دې یو اړخ باندې سره روغبړ کوي په اخر کې په دې شاب باندې یو بل سره وټه پي نو په دغه مفهوم مونه باندې زم نه پیګم چې دا د سمونه لري د پهلوانې مونه لري د ملاد قوت مونه لري او کنه والله علم دې
ارتکل تازه حاجی دوست محمد شهرزاد د شهرزاد د ولسوالۍ اوسیدونکی کله چې یو ملما یا یو دوست د چاراشي یو زمنګ خلک ورته ټول کا هر څومره کسان نوست بیا هغه ودرېږي چې کله په غیږ ستړي مشي خلاص شي بیا کینی یو ځای کې ورته ځای پریدي الته کینی دا غینه ورسته ور سره بیا دویم ځل د فاره ور سره پښتنه کوي
پښتنه چې تاسو کوي دا په یو اړخ باندې په دوی بس
مخکې چې کوم پنځه لس شل کاله مخکې په درې اړخه وه دا اوسنۍ زمانه چې کومه ده په درې اړخانه کې یو اړخ باندې خالي غیږه سره ویر کې په مغه غیږه کې سینې سره زور کې بس
ایتاس په خیال دا رواج د یو اړخ پښتني د لکه راغله
نو دا خو زمون خلک ته چې کله مهاجر شو غلطه دا زما په نظر سره اکثر خلکو دا د پاکستان نه دا رواج راوړي
په پاکستان کې څوک دا ډول پښتنه کوي دا یو اړخه
په پاکستان کې خو مونږ خپل په کورم ایجنسی کې چې وسیدلو غلطه اغه کا پریدي و او دا نور کوم قومونه چې پراته واغوي ټول په دای اړخ باندې ستړي مشه کوله
عام پښتنه په پاکستان کې په یو اړخ دا کالتم دا کسان ستدي چې په درې اړخ پښتنه کوي
تقریبا زما د خپل یاداشت ما څومره کسان لیدلي اغه په یو اړخ ستړي مشه کوي او د پنجاب هغه صرف یا لاس ویر کی یا په خوله باندې ستړي ماشي وکي اکثر لاسوم نه ویر کوي
زریم جوید افغانستان دی علوم مقدمه ناوز وخت
په خوست کې دا ډول وچ درې ډول به مثال مخونه سره وال او اوس په لاندې پاره بیا فقط یو غره چې کو غوړ کې او بل خیر سم دی لوس لوس ور کوي د دې داسم شوې دي چې مثال دی لری سخت یریږي د لوس په جګول سره مثال سلام چوي
عبدالرشید لغمان د مرکز زمون په سیمه کې هغه سابقه سلام علیک بغیغه ورکو به بلاس ورکو سره پس دغه سلام علیک بیرون د دروازه هم سره سیمه کو په بدینه کور کې هم سره خپل هغه کو چې د مشرقي د خوانه وو زی د نور ولایتو د بدرير لری نه سیمه در سره کې چې بیا د سیمه په خوان باندې نه پیږي
زمان بیرګټ و سیدونکو د کابل ما په کابل کې رغبل بعد خلک دی هیګ ورته کوي بعد خلک دی مخ جنگي دا خره وای دا خو موږ د پیړې پیړې نه پاتې دا یو دا و سینې راواز نه چې موږ وای په دغه کابل کې ما دا سلوي خال عمر وتلې د ما دغه مخ سره جنگ ولې دی
زمان عمر راجپال سنگ
سرداران چې میلمه ورته راسي څنګه پښتنه کوي
میلمه چې راشي بیا ونه اول پرسی کې
په لاس پښتنه کوي که پغې
څوک چې لری نه راغلی و هغوی سره بغل کشي کی او بغل کشي کی هره ورځ چې دین دمدلته وي بیا هغه سره له قول ورکوي اول پرسی کې خزینه سره بیا لاس نه ورکوي
مچوي هم په مخ یو بل کنه
نه دا بخیر رواج نشته مچول
تاسو اوریدل چې اوس ډیری خلک په یو اړخ پښتنه کوي راځي له مولوی محمد رحیم څخه به وورو چې د روغبړ مسنونه طریقه څنګه ده
سلام یو سنت طریقه ده اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا پوره سلام ده او جواب دې واجب ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو مسلمانان یو بل سره مخامخ کیږئ باید یو بل سره سلام واچوي بیا مصافحه وکي یعنی لاس ورکړي یو بل ته په سلام کې سنت طریقه دا دی چې دا بټه ګوټه یو بل سره داسې نسی ځکه چې حضرت خضر علیه السلام د هغه په نبوت کې اختلاف ده په ولایت کې اتفاق ده کوم سړی سره چې هغه ملاو شي هغه مستجب دعوات ده دعای قبلیږي ا دې کوم علامه نه پیژندلې کیږي همدغه غاټ غوتی چې ونیسي کپدې کې اړیکې نه و د دینه معلومیږي چې دا خضر علیه السلام بل دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو مسلمانان ورسته د دینه چې یو بل سره مخامخ شوي بیا که یو کانی د شان هم تاسو راتاو شوي باید مسافه وکړي
د پکتیا دی سیدون کی نواز سلیمان خیل په وینا ډیر پوښتنه د عادت لمخې کیږي ان لا داسې چې ډیر ځله مناسب هم نه وي
دا ډیر پښتني خصوص د خلکو ترمنځ رواج دی د فکر لمخې نه دی درته ولګي څنګه یې خې جوړې خو خوې په خیر د شپې ورځې خو خوې په خیر خوشاله خو خوې خوشاله دی وسړی و پلار مړ و بل پښتنه جن کولای څنګه خو خوې جوړې خوشاله و غورته سی پلار مې پوسکختي کپن پرو د خود به خوشاله
د کابل لوسیدون کی سلام خان څخه خبر د روغبړ په اړه یو کیسه واورو
خو یو روحاني سپینګره یو مشر په لار باندې یو نفر مخبر لای د نه پښتنه وکړه چې آشنا یې څنګه روغبړ ورسره وکړ هغه ورته دغه څه پریشان یم 500 روپۍ قرضاره يم او د بیګا مړ یو د سار د ماشومان د پاره نه لرم د روحاني داسې بجب کې څه درې یو هغه د ته ورکړي ته ورته ویل چې بیا به زله چانه پښتنه وکړم د ورته چې کوم مخه څه وایې بیرته به درې روپۍ د ول نه څوک چې له چانه پښتنه کوي او له سره بیا مرسته وسره ونه کوي پښتنه کې د منافقت ده
السلام السلام دم خپل جانانا د یار کمن تانا مشران د ځان قربان دي شما السلام السلام
قدر منو اوریدونکو تاسو د نارینه وو د پښتنو په اړه خبرې اترې واوریدي راځي اوس په واورو چې د ستړي مسی یا روغبړ دود د خزمنو ترمن څنګه دی
په زرمل کې داسې پښتنې رواج دي چې په غش پښتنې کسر دوه وارې ورمېږالی بیا ښه چمبه سره ورکوي لاسم پښتنه سره که دا په زرمل کې رواج دي اوس دغه رواج د غزنی اطرافو ته هم راغلی دی چې کومه ښځه ویني په مخاطر شي په غش پښتنې سره که دغه پښتنه چې واړه دي ښه دي کور کې ان ګنجې د یونه د خواښي دي دا ټول شي دي دغه رواج دی د زرمل د خلکو د دغه پښتنې سره ښي
منم د کانادا زه شاجو سیزن کې په شاجو کې خلک داس پښتنه کوي چې وخت پیغل سر نږدې سي اول بلاس جدي به داس سروګي به پیو به خلک پښتنه کوي
مردم افغانستان سلام علیکم مختلف
په افغانستان کې ډول ډول پښتنه دوتی په شمالي کې چې کله څوک د چا کورته میلمه ورشي نو اول خرغلاس ورته وایي بیا نو ښکلاول شروع شي په معموله پښتنه کې ښځې درې ځلې یو بل ښکلوي خو چې سره خوږیوي بیا نو د ښکلولو حساب نه کیږي بله خبره دا ده چې کشران د مشرانو لاسونه هم ښکلوي
کندوز اوسیدونکې میرمن ناصره براته وایي چې دوری ستړي مسی څنګه تر سره کیږي.
د ستلرې څو وخت ډیر با چلدلای هغه په زیاته نه ریموتیک سره یا بغل کې شي کې هغه کې هغه کې نسی هغه ش کې نسی یا مخ دی د درې دفې مچو اخلي هغه یا بل چا خبر هغه ش کې نسی.
میرمن ندیا په مو د هرات د میرمنو له دود خبر کړي.
د هرات رواج هراتیا که هستن
په هرات کې معموله پښتنه داده چې لاس سره ورکوي او پښتنه کوي چې څنګه یې خی کای څه وخت نه سره لیدلی نو یوازې یو ځل یې ښکلوي.
د لوګر اوسیدونکې میرمن رابعې څخه به د روغبړ په اړه د دې یوه خاطره واورو.
زما خور په خارج کې وکړه چې راغله زه خبر اسومه چې دا راغلی نو ډیر زما تلوسه و چې څنګه زه ځان ورسم چې هغه د نږدې وګورم. کله چې په دې موټر کې زوم په لاره کې ما چې دغه موټر تیار سی او زه زر ورته ورسیږم. وخت چې چلته ورسیدلم دا مې پیدا کړه نو چې ورې دې ما ته وکتل مخکې د دینه چې روغبړ وکي یا پښتنه راسه ما ته له څومره زړه سوي نو زه ډیر متاثره سم لکه غم او خوشحالي چې سره ګډ سي. زه چې په زړه کې ډیر خوشاله ام نو نم نا امید اسوم او ډیر خپه سم په زړه کې چې زما هیڅ دی یاد نه وځي.
زما سیما زما مینا ولاندی کوم کې صالحه اسافزی خالقی.
قدرمنو دوستانو السلام علیکم او د نن ورځې پروګرام ته مو هرکلی کوم. په تیرونه یو کې د سپین غره پر څوکه کې پرتی کورم ایجنسی نندره مو وکړه او د دې ښکلې او زړه راښکونکې سیمې په ځانګړتیاو وپوهېدو چې ډیرو دودونو یې په افغانستان کې د ننه له شتو دودونو سره توپیر درلود. خو په دې اونۍ کې د سپین غر له لوړې څخه ژورې ته راښکته کیږو. د شینوارو په چیراګام ولسوالیو او هغو نورو سیمو تیریږو چې د دې لوړ غره په لمن کې پرتې دي او د ننګرهار ګڼه ګوڼې ښار ته ځو. دلته هم نه تم کیږو بلکې خپل سفر ته د کامې ولسوالۍ په لور دوام ورکوو او هلته مو د دې ولسوالۍ د کنداریانو د قریې په پاچایانو کلي کې سبحان الله شاکر کوربه ده. نوموړی دا محل د کندهار په پوهنتون کې د طب پوهنځي محصل ده. له ښاغلي شاکر سره هم د کامې پر ولسوالۍ ګرځو چې د کونړ څپانده سیندې د مځکو ترمنځ لکه د ونې ښاخونه خور ور پروت ده او هم د پاچایانو په کلي کې د خلکو د ژوند له کړوړو سره بلدیږو. د کمی ولسوالۍ شاوخوا ټیټ غرونه پرته دي چې د تیرو پاڼو لرونکو ونو په ځنګلونو پټ ده. په دې سیمه کې په ژمي او د پسرلي په پیل کې ډیر بارانونه اوري او همدا سبب دی چې دلته هوا معتدله وي. اوس چې د کمی ولسوالۍ ته رسیدلی یو ښه به دا وي چې تر هر څه مخته سبحان الله شاکر د خپل کلی د وجې تسمې په اړه موږ ته ووایي چې ولې د پاچاهانو کلی، آیا کوم وخت دلته د وخت پاچاهان تم شوي ول او که کومه بله وجه لري؟
اصلا موږ خپله سیدان یو، موږ نیکونه د سیدان دلته دوی د آغا صاحب څوکې آغاګان بولي، څوکې پاچاهان بولي، څوکې سیدان بولي. نو ځکه په دې وجه باندې هغوی د سیدانو کلا باندې مشهور شو، ځکه زموږ نیکه خپله سید میران نومېده او د هغوی د پلرونه ټول پاچاهانو دغه کلا خپله ده. زموږ کلا چې د پاچاهانو کلا په نوم مشهور
په کمی ولسوالۍ کې د پاچاهانو په کلا کې چې پخوانی نوم یې زړه کلا ده، د افغانستان د تیرو دیرشو کلونو په جنګ جګړو کې هم ویجاړه او خلک یې کډه شوي ول. د پروګرام میلمه وایي د کلا په بشپړ ډول نه ورانه شوې، خو له کډوالۍ څخه سیمې ته تر ستنېدو وروسته هغه پخوانۍ ښکلا او ښایست ورته نه و پاتې او دوی د دغه کلي په بیا رغونه کې ډېرې هڅې کړې. سبحان الله شاکر وایي که څه هم د دې کلا د خلکو شمیر لا ډېر نه دی او یوازې څو کورنۍ پکې اوسي، خو د پاچاهانو د کلا شاوخوا نور کلي هم پراته دي. ښاغلی شاکر د کامې ولسوالۍ په اړه هم په لنډه څرګندونې لري.
دې په اړه باندې ورځیم چې دا وړ امریکایي بولي، په همدې خاطرې بولي چې دا 250 کریې ده. نو د کلونو په حساب باندې دغه هر کلی په ځای د کریې نوم دغه کېږي. فرض کړه موږ د کندارو کریې اوسېدونکي، نو کلی پکې کم دي. زمونږ دا ولسوالۍ په خپله سرحدي ولسوالۍ ده، د کامې، د ګوشتې، لالپوري، د 15 د مومند ولسوالۍ دي. نو دوی هغه غړي د انقلاب په وخت کې هغه مومند دي، موږ هغه غړي دې غړي په حساب باندې. نو دوی هغه طرف ته اوښتي وو. ډېرې کورنۍ تر اوسه پورې نه، زموږ خپل خپلوان ډېر نږدې، زموږ د کلي، زموږ د کورونو خلک تر اوسه پورې هغه طرف ته دي. یعنی که هجرت بولي څوک، که یا د هماغسې نه په حساب باندې اوس خپل مېشت شوي ځای نه دي، خیر د دې ځای نه خو منکر نه دي. نو د مخې په نسبت باندې هوا طبیعي د انسان د طبیعي پدیده ده، نفوس ډیر زیات شوی د مخې په نسبت.
سبحان الله شاکر زما سیمې زما مینې پروګرام میلمه دی چې د کندارینو په قریه کې د پاچایانو د کلی په هکله معلومات راکوي چې د مراد علي لیسه هم هلته ده. دی وایي د کمی ولسوالۍ یو لور ته د یلاقار مځکې یا د مراد علي کله، د جنوب خواته یې د کندو قریه او لویدیځ ته د انګورو بنډه پرته ده. نوموړی زیاتوي د کمی په ولسوالۍ کې څو غرونه او غونډۍ هم شته چې یوې ته یې د شینکۍ غونډۍ وایي او د کمی ختیځ لور ته پرته ده، خو نورې مځکې اوارې دي او په تاریخي لیکنو کې دا ولسوالۍ د ننګرهار د ګودام په نامه هم نومول شوې ده. ښاغلی شاکر زیاتوي له دې امله چې د کونړ سیند د دې ولسوالۍ په مختلفو سیمو غځېدلې ده، کیدای شي چې دا ښه حاصلات د کونړ سیند د اوبو له برکته وي. د نورو حاصلاتو او د خلکو د بوختیاو په هکله داسې وایي
که ځمکه د غلې ګودام په میدان کې ټول د فصلونه غنم جوار خصوصا د کامې ولسوالۍ غنی دب کې ډېر زیات کیږي او قسمه قسم فصلونه چې دا څومره یعنې که غنم دي که جوار دي که وربشې دي که پنبه ده ټول پکې کیږي او تقریبا په کال کې څو فصلونه دینه غسل کیږي. بزګران یا کام کسان دي کنن چې هغه تلته کرنه باندې غدي نو واقع نه د کلی او د اطرافو خلک ټول په بزګری کارون باندې خپل
له شاکر زیاتوی د کامی ولسوالی او د کندارینو د قریه د خلکو اقتصادي ژوند ډیر ښه ده. د کونړ سپان د سیند د دوی مزکه خړوبوي او خو کرنیز حاصلات ترې اخلي، نو دا هم د دې سبب کیږي چې د سیمې یو شمیر خلک په کرنه بوخت وي، خو زیاتره یې لزده کړو سره ډیره مینه لري.
علم او د سواد په لحاظ باندې د ننګرهار په ولایت کې پخپله د کامی ولسوالی چې دا غبی ډیر نوم لري په حساب، نو واقع نه د کلی او د اطرافو خلک ټول په بزګری کارون باندې اخته دي او نور کسان په حساب باندې اداري چارو کې خپل بخش بخش مسول دي.
د ننګرهار د کمی حاصل خیزه او له کرنیز پلوه بسیا ولسوالۍ چې د کونړ سپان سیند هم له منځه تیریږي، اوسیدونکي له یو بل سره ډېرې خوږې او نږدې اړیکې لري چې کمی مشران هم د دغو خو اړیکو او د خلکو ترمنځ د ستونزو په حل کې مهم رول لري. له سبحان الله شاکر څخه د دوی د خلکو د خو اړیکو په اړه اورو.
زمونږ هم دغه طرفونه چې دی د مومندو غټ قوم دی، د دوی د ټول مشکلات ټول شخړې ټول که خادي که هر څه مشکلات دي، البته خادي خو هر مشکل نه ده، خو په حساب د دې لانجو کې هر وطن او هر ځای د لانجو نه خالي نه دي. قوم مشران دي په حساب زمونږ د کلی هر کلی او هر قریه ځان ته ملک لري، به د ولسوالۍ په سطح باندې بیا غټ ټول مشر ملک دي. دوی ټول سره ټولېږي چې مجموعي څه مشکل یې هغه پریکړه کوي او هغه مشکل لري.
زمنګ ته پروګرام د میلمه خغلی شاکر په وینا د کمی په ولسوالۍ کې د بیا رغونې په برخه کې د سړک ستونزه تر ډیره حل شوې ده، ځکه سړک اوس پوخ شوې ده. خو وايي سربیره په دې چې په کمی ولسوالۍ کې د په اند کافی ښوونځي شته، بیا هم خلک د زده کړې لیول دي، نو په سیمه کې د نورو ښوونځیو او د برېښنا د هغه بند د جوړېدو غوښتنه کوي چې دولتي مقامات ورسره ژمنه کړې ده.
زمونږ سیمه چې د پیسې باندې د سړک د نشټوالي په وجه باندې الحمدلله اوس د سړک د پخېدو حالت کې تقریبا ډېره برخه پخې شوې ده. سره د دې چې سلور لیسی او د لسونه زیاتې ابتدایي او منځنۍ ښوونځي لري، مګر بیا هم زه خپل ورغلم د کلی خون عالی لیسه چې مرکزي لیسه ده، تقریبا د 2500 نه دې تعداد زیات دی. په دا یو لیسه کې په دا یو یعنی ولسوالۍ کې دومره لیسو سره سره هم نو دا د یوازنی شوق دی په حساب د تعلیم سره، نو په هغه یو لیسه کې دوه وخته درې وخته درسونه ویل کیږي. نو که زه داسې ویم چېره نورې لیسې او نور مکتبونه مې دینه زیات ولوی ته حق د نورو ولسوالیو کېږي چې هغه یې باید په پام کې ونیول شي. خو یوازنی مشکل چې زموږ د برق دی، البته په غونډه افغانستان کې په خپله د کونړ په برېښنا بند باندې سوزل په پچه کې هم راوتلی دی چې اولنی بند که چېرته په افغانستان کې که د الله رضا و جوړېدونه هغه به د کامی بند دي چې دا به جوړېږي. خو بس دې ته اوس منتظر چې الله تعالی په خیر دا کار شروع کړي او نه یوازې د کامی ولسوالۍ بلکې شاوخوا د ننګرهار څو ولسوالۍ په خپله کونړ غټ ولایت هغوی هم د دغې برق نه برخمن شي.
د کمی ولسوالۍ په خپلې غې کې ډېر پیژندل شوي او تاریخي بچیان هم روزلي. ښاغلی شاکر د خپلې سیمې د پخوانیو او اوسنیو سیاسي پیژندل شویو او ادبي شخصیتونو یو په یو یادونه کوي.
د پخوانیو کسانو خو یو د ټولو مهم جنې وازي د کمی ولسوالۍ بلکې زموږ د ټولو افغانانو یو ویاړ، هغه موسی شفیق چې وزیر اعظم د داوود خان په وخت کې پاتې شوی و او ډېرې لاسته راوړنې لرلې. د ایران سره د هلمند د اوبو مشکل چې دی حل کړل او په کتابونو کې نوم ولیکل شو، واقعا غټې لاسته راوړنې ولرلې. بل د ختیځ پاکستان سره بعضې مناطقو باندې د ستونزو په حل کې چې د اقدام کوه وخت ډېر کم و، دوه میاشتې تقریبا د دغه وکړل بیا وفات شو. نو دا نور هم داسې کسانو خو مشفق واقعا هغه یو ستوری و چې ډېر کم وخت په هر په آسمان وځلېد او ډېرې غټې لاسته راوړنې ولرلې. او په ژوندیو کسانو کې د اسف صاحب سمیم چې زموږ ټولو پښتنو ویاړ دی، او فلا دا نورالحبیب نثار صاحب چې زموږ په حساب هغه ادبي ستوري دي او زموږ د پښتو په را ژوندي کولو کې واقعا ډېر ګامونه اخیستي دي، ولادي د توفیق ورکړي تر څو د پښتو په بیا را ژوندي کولو د هغې په پېژندلو کې د هغې پښتنو افغانستان ته نورو خدمت وکړي.
د ننګرهار ولایت ښکلي کامې ولسوالۍ چې ښي او حاصلخیز ځمکې لري، خلک یې په اخترونو او نورې ورځې هم په ډېرې خوښۍ سره لمانځي. د کامې ولسوالۍ او د کنداریانو په قضیه کې د پاچایانو د کلي اخترونو د دودونو په هکله به واورو چې د دوی دودونه د افغانستان د نورو سیمو سره څه توپیر لري.
نارینه په خپلو کې سره مبارکي نه د اختر نه کوي، عموما د اختر منځنه بعد نارینه سره مبارکي نه کوي. او د زنانو په حساب په کور کې کانا یا دی یا بابای نو دا غوی د مبارکۍ د پاره ما غشاو خو نزدې خپلوان نوسی خورینه البته نزدې ورسره راتي. هغه د سحر چې اندل تراوړي خپل لغې تر یا د پلار په حساب یا د ماما د یا دادی یا د نیا د دی سره عمل ته یو ځای چیز کې ودای اختر مبارکي. خو چې کله مونږ نه وشي نارینه به هغه د ټول ازي خپل خپلوان سره هم د سی په حساب د لې شکل باندې زی هغه سره چینس کی ډوړې ورسره خو یو بیا مو درې مرز هغه طرفیانو یا هغه لرو خپلوان د پاره چې کورونه د دینه لري دي هغه ته به ورزي او خپل اخترونه سره راکې.
زمونږ د خبرونه میلمه سبحان الله شاکر د اخترونو د ورځو د دودونو ترڅنګ په خپل سیمه کې د نور ورځو د منځلو په اړه هم څرګندونه لري چې وای د کمی اوسیدونکو د نوي کال یا نوروز د ورځې د منځلو لپاره ځنګړي مراسم نه لري، خو د دې پر ځای نورې خاصې ورځې لمانځي. په دې اړه چې دا ځنګړي ورځې کومې دي د ښاغلي شاکر څرګندونه اورو.
دولسمه اخیره خوري بولی او د بارات شپه خیراتونه پکېږي او د نوروز په اړه باندې د سه خاص زمنګ په اطراف یې ژوند دی. نو دا نوروز مرزه نه ډیر خلک دي چې هغه کې پیژنې هم، خو البته هغه د لمانځ نه چې دا نوروز لوس شد دا یعنی حرام ده په حساب نه د لمانځ له ماغه دوه اختر ورځې چې باید ولمنځل شي د خوخي ورځې دی او دا نور ورځې چې د بارات شولای یا خیره خور یا دولسمه نو دی باندې خیراتونه کیږي او جمعتون ته استل کیږي.
د دوت پر موضوع پاتې کیګو او دا باور چې د کمی ولسوالۍ خلک خپل ودونه څه ډول تر سره کوي.
د ودونو پاړه باندې ټول پښتانه سره ډیر دمر خاص فرق نه لري، خو د کوژدنې څخه ورسته یو غټ فرق دی، یو غټ ریواج دی زموږ په منځ کې چې هر څو پر چواده کیږي. کوژدنه چې وشول نه لاغي پوری هر کال په دغه هر اختر کې او بیا د براتو په نصیب دی کې دا سر کور په حساب باندې خپلې ان ګور دی دا برخه وړل کیږي. ان دغه مکمله ده د غړو د ورجو د پوری د هر څه په شمول باندې. نو بختور هغه چې د کوژن نروسته زر واده وکړي د ولور حساب چې شي نو د زمنګ په اطراف کې خصوصا زمنګ په دغه ولس کې د ولور هیڅ دغه نشته دی. یعنی هغه لکونه پیسې چې زمنګ په نور سیمو کې د افغانستان یا پښتنو دغه دی په دې کې نشته چې د لکونه پیسې و ماغه مهر شرعي اندازې لري او هغه ډیر کم اندازې ده. او د ودونو په اندازې چې اول ورځ باندې د دغه واده شپه چې موږ یو رئیس بولو د کور زنانا د یو ډلې نارینه سره زی عمل ته ناوي په حساب هغه د څنګهروي به سهار کې د دولس یا غمغه وخت ورته نیټه کړی مغه باندې په کور کې د شاوی موږ بولو د واده زلمه دې په کور کې خوړه ورکول کېږي. ټول خپل خپلوان راځي، البته اطرافي ودونه دي هر څوک په حساب راتللی شي. اوس دغه ودونه دغه خوخی چې دغه زمنګ اطرافي ژوند کوي دغه رستورانتونو سره ډېر غړي وړي کړي نه په کې هغه رسمونه منځل کېږي چې په اطرافو کې. اوس موږ له سړي په خپل جلال آباد ښار ته نږدې ده، نو اکثریت خلک اوس کار څومره غریب هم وي داسې یو رواج ګرځېدلی دی چې هغه اطرافي ودونه نه کوي. نو ټول خلک په حساب اقتصادي لحاظ باندې هم په هوټل کې ودونه کوي. زمونږ طرفونو ته خو داسې خاص اتن خو نه کوي، خو ولې نه دا نظر د خلکو رفیقانو انډیوالانو پورې زمونږ په وطن کې په حساب باندې پام سره د کندهار د پکتیا خلک اتن کې نوم لري. نو که انډیوالان یې راځي کې زمونږ خلک چې هغه داسې خاص
لرغونې آثار چې د هر هیواد او سیمې تاریخي ویاړ ده او د یو هیواد او د هغه د وګړو د هویت او تاریخي لرغونتوب نخیوي. د پروګرام وروستۍ برخه مو د لرغونو آثارو په معلوماتو رنگینه کړي او په کمې ولسوالۍ کې به د یوې ډېرې پیژندل شوې تاریخي غونډې په هکله د ښاغلي شاکر معلومات وورو.
یاردس یو خاص تاریخی سیمه پخپل د سی خاص زیارت یاد غاز ما په ذهن ناراضی خوشنکی غونډی بولی چې ډیره په خانی پخپل د انقلاب په وخت کې ډیر نوم پیدا کړي وو په مسله سمرخیلو جنگ چې پننګرار کې نوم درلود د جهاد په وخت کې د دغه شنکی غونډی نه باندې موجه پیسې به د پوسټ په کې پرتو چې په تاریخونو کې د معاصر تاریخ افغانستان یو کتاب دی په دې کې هم دغه نوم یادونه شوی دی دا شنکی غونډی یعنی هیڅ نه محاصره کېدل هغه کده پوښته و او دې کې هغه مخالف حاکم نو پر ډېر سختي باندې ونیول نو ځکه نو مې درلود د بخارا هیڅ شنکی غونډی بل نور د خاص تاریخي اثر زما په ذهن نه
زما سیمه زما مینه پروگرام ګرانو مینوالو که غواړی چې د خپلو کلیو او باندو په حق له خپل معلومات له موږ سره شریک کړئ زمونږ د غږ ثبتونکي ټلیفون شمیره له ځان سره یادداشت کړئ 00 څلور سوه شل دوه ویشت